د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈی ورته بیا هم خراغ لئی نن جمعه د 2019 کال د جولای شپږمه ده چې د زمری میاشتې له څلور مسره سمونخري دا وخت په پیښور کې د سهارات نیمه په کابل کې د سهارات او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوسن یو لس نیمه بجې دي. زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنی خبرونې په وروستۍ خبري برخه کې ساتو کوربه يم. لومړی هم سر ټکی، امریکا وایي د جنوبی آسیا د پاره د صدر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي پر خپل ځای پاتې ده او له افغانستانه امریکایي عسکر کوځي نو د شرایطو په پام کې نیولو سره به وي. د امریکا خارجه وزیر او افغان ولسمشر د جنگ ختمېدو د پروژې په ګړندي کولو هم موافقه کړې ده. په پاکستان کې ډیرو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړي او د عمران خان د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده. د سیاسي مشرانو خبرې به واوري او دا چې د تحریک انصاف پلویان بیا څه وایي. او په امریکا کې د ډیموکراتانو ترمنځ دا نارې چې صدر ټرمپ د مؤاخذه یا محاکمه شي اوس تر ډیره راکمه شوې دي. دلیل یې څه دی؟ دا به په همدې خپرونه کې تاسو ته ووایو. اوس هم پوره خبرونه. امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې د جنوبی آسیا د پاره د صدر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي پر خپل ځای ده او امریکا اوس هم په افغانستان کې د عسکرو شمیر راکمولو ته په مشروط ډول ژمن دی، یعنی که اوضاع ته په کتلو سره به دا تصمیم نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعته وړاندې یو بیان جاری کړ او په هغه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای پر 23مه د ټلیفون له لارې خبرې کړي او په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو د پروسې په ګړندي کولو موافقه کړې ده. په پاکستان کې د زیارت یا پنځمه په ورځ قریب ټولو حکومت مخالف او ګوندونو هم مهاله احتجاجونه وکړل او له عمران خان سره نه یو غوښتل چې د وزیر اعظم له چوکۍ نه دی لری شي. دغه مظاهری چې په کې ګڼ شمیر کسانو برخه اخیستې وه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د یوم سیاه یا تورې ورځې په نوم ترسره شوې. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا د زیارت ورځ یوم تشکر یا د شکرانې ورځ بللې، ویلي چې عمران خان په تیر یو کال کې زیات ښه کارونه کړي دي. پاکستان د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د لومړي ځل دپاره خپل یو خلاباز تر 2022 کال پورې خلا ته ولیږي او د دې لپاره به آینده کال کې د کاندیدانو د انتخابولو چارې پیل شي. تر دې مخکې د پاکستان دوه ګاونډیو ملکونو خپل خلابازان خلا ته لیږلي دي. د هند لومړی خلاباز په 1944 کال کې او د افغانستان لومړی خلاباز په 1988 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته خلا ته تللي وو. پر دې سربیره هند تیره هفته یو خلایی جهاز هم سپوږمۍ ته ولیږه. د پاکستان خلایی ادارې سره د چین مرسته شته. د امریکای سنت د دې هیواد د ټولو پوځي ځواکونو مشرتابه ته د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا نومول شوی جنرال مایک میلی تایید کړ او هغه ته یې د اعتماد رایه ورکړه. جنرال میلی چې اوس یوازې د پوځ د برخې مشر دی، د سپتمبر پر 10مه به د ټولو پوځي قواوو مشري له جنرال جوزف ډانفور نه واخلي او په دې توګه به د هوایي ځمکنیو سمندري او مرین قواوو عمومي مشر شي. دوه ورځې مخکې تر دې د امریکای سنت مارک اسپر ته د نوي دفاع وزیر په توګه رایه ورکړې وه. پس له هغه چې رابرټ مولر دوه ورځې وړاندې د امریکې د کانګرس د اورېدنې یوې غونډې ته د ولسمشر ټرمپ په هکله تازه څرګندونې وکړې، د ډیموکراتانو ترمنځ دا نارې چې صدر ټرمپ د مؤاخذه یا محاکمه شي اوس تر ډیره کمې شوې دي. په کانګرس کې یو وتلی ډیموکرات ادم شف ویلي چې د ټرمپ د رخصتولو لار هماغه د 2020 کال انتخابات دي. جنوبی کوریا وایي چې شمالي کوریا د زیارت یا پنځشنبه ورځې په سهار دوه لنډ واټن ویشتونکي بالستیکي میزایلونه ازمویلي دي. داسې معلومیږي چې پیونګیانګ غواړي په دې کار سره د جوهري پروګرام په اړه امریکا سره مذاکراتو کې برلاسي وښیي. د جنوبی کوریا صدارتي ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د دې ملک د قومي سلامتیا شورا یقیني ده چې شمالي کوریا یو نوی ډول لنډ واټن ویشتونکي میزایل توغولی دی. او د برتانی نوی وزیر اعظم بوریس جانسن پر اروپایی اتحاد غږ کړی چې د بریگزټ د معاملې په اړه د نور نه خبرو کولو پر فیصله دی بیا غور وکړي. جانسن همداشان وویل چې که چیرته ضروري وګڼل شو نو د کوم نوي توافق بغیر نه به د اروپایي اتحاد نه خپل ملک وباسي. بریگزټ یا له اروپایي اتحاد نه د برتانیې وتل د برتانویانو دپاره په یو لوی سرخوږي بدل شوی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا واشنگتن ڈی سی دی او از مغاگل ڈیبا ریڈیو ناوری و سمرازو تفصیلی رپورٹونو تا. امریکا وایي د جنوبی آسیا د پاره د صدر ډونالډ ترامپ استراتیجی پر خپل ځای پاته ده، او کله افغانستان امریکایی عسکر وځي نو د شرایطو په پام کې نیولو سره به وي. د امریکا خارجه وزیر او افغان ولسمشر اشرف غنی د ټلیفون له لارې یو بل سره خبرې کړې دي. د دې تفصیل به له نصیر کاکړ نه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو و افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې د جنوبی ایشیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی، او دا چې امریکا په افغانستان کې د عسکرو په مشروط ډول وشمیر راکمولو ته ژمن ده. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې مایک پامپیو ولسمشر غنی ته وویل لوی درستیز جنرال جوزف جنفرد او د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یې کابل ته استولي چې د سولې د پروسې د بل پړاو په جزئیاتو خبرې وکړي. اعلامیه زیاتوي ولسمشر غنی د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ، او د افغانستان د ژمنه یې بیا تکرار کړه چې د یو داسې باثباته سوله ییز او ولسواکه افغانستان د مرام ترلاسه کولو لپاره به له امریکا سره څنګ پر څنګ کار کوي چې د ترهګرۍ مرکز نه وي. بلې لور په افغانستان کې د ولسمشر ماڼۍ په یوه بیانیه کې ویلي چې اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د امریکا د پوج د لوی درستیز جنرال جوزف جنفرد سره په ارګ کې لیده کاته کړي. دغه ملاقات کې د بریتانیا د پوج لوی درستیز جنرال نیکولا کارټر هم موجود وو. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې، د افغانستان د سولې او ثبات او ګډو ګټو د ارزښت په اړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بنسټ جوړوي بحث او خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جنرال جانفرد ورغلی وو، د جمهور رئیس سره یې وکتل. په دې کتنه کې په ډیرو مهمو مسلو باندې خبرې اترې وسوې، په ځانګړي ډول په هغو مسلو چې د دواړو هیوادونو اهداف او منافع دي. د ترهګرۍ په وړاندې مشترکه جګړه د امنیتي ځواکونو لپاره د دوی د ظرفیت او مهارت د لوړیدلو لپاره په چارو باندې هم خبرې وسوې. د جمهور ریاست ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په تیرو دوو ورځو کې له جمهور رئیس غنی سره کتنې درلودې. صدیقي وویل افغان حکومت د سولې خبرو د مرکچي پلاوي د فهرست په ترتیبولو باندې هم کار کوي. هغه وویل چې د پلاوي شمیر به کم، خو د ټولو خلکو استازي به پکې شامل وي.
دا قسمت تیم مذاکره کننده، بله
د مذاکره کون کی ټیم پاړه، هو موږ پرمختګ پکې لرو. ډیر ژر به مذاکره کون کی ټیم پلاوی بشپړ شي. حکومت پرې کار کړای دی او دا مذاکره کون کی ټیم به هر اړخیز وي.
نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه په احتیاط خوشبيني څرګنده کړه، او ویل چې دغه هیواد په تیرو 13 کلونو کې ډیر ژمنې کړې دي، خو تر اوسه هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی. شاغلی صدیقی وویل امریکا ته د سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان دا ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي. هغه وویل دوی هیله لري چې دا سیاست به بدل شي او له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ به بند شي، او هغه طالبان چې د پاکستان په واقع دي د پاکستان لخوا سولې او جګړې څخه لاس په سر کېدلو ته وهڅول شي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدي ویلي د سولې پروسه د افغانستان د حکومت له ګډون پرته پر مخ نسی تلای.
به هیچ وجه
هیچ به د افغانستان له حکومت په هیچ ډول نشي ترسره کیدای. هر څه چې کیږي د ملي اوالي د حکومت په همغږي به کیږي. هر تړون چې لاسلیک کیږي له موږ سره په همغږي به وي.
په داسې وخت چې د امریکا لوی درستیز له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو، په پلازمینه کابل کې پرله پسې بریدونه سوي چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي، په دغو کې 80 امنیتي عسکر هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمی د مرګ ژوبلو پخلای کړی. د داعش یوې ځایي ډلې د دوو حملو او طالبانو د یوې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
اوس هم زموږ همکار مختار خلیل صاحب په یو بهرنی رسنۍ کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په اړه یو مضمون تکتنه کړی ده.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د امریکې د دورې نه پس امریکانو اخبارونو او مجلو کې امریکني صدر ډونلډ ټرمپ او نورو امریکانو چارواکو سره د وزیر اعظم عمران خان او داغه د ډلې د نورو غړو د شوو خبرو اترو په حق له مختلف تجزیاتي رپورټونه خواري شوي دي. په دې موجود امریکې په مشهوره مجله فارن پالیسی کې د امریکې د دوو نامتو تجزیانګارانو مایکل هرش او د لارا سلیګمن یو تفصیلی تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته پاکستان بیا امریکا څنګه لوبي. د رپورت په سر کې لیکل شوی دی چې صدر ټرمپ د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د امریکې په دوره کې د سره ډیر زیات امیدونه تړلی دي. د خپل امیدونو د پوره کېدو په خاطر پاکستان ته د دفاعي امداد د بیا شروع کولو، د دوارخیزه تجارت د نور زیاتولو او ان چې د کشمیر په معاملہ کې د منځګړتیا وړاندیزونه هم وکړل. خو دلته په واشنگتن کې ناس څیړنکاران او تجزیه نگاران د صدر ټرمپ او د عمران خان ملاقات ته او په دې ملاقات کې یو بل سره شوو لوزونو ته په کم نظر ګوري. د مایکل هرش او د لارا سلیګمن په تجزیاتي رپورت کې په دې تفصیلي بحث شوی دی. رپورت لیکي چې د امریکې د کمو ماهرانو او چارواکو چې پاکستان سره د لین دین کولو ښه ژوره تجربه ده، دوی وایي چې د صدر ټرمپ موقف او غوښتنې څه نوي نه دي او د ده د غوښتنو او د امیدونو به هم هغه انجام کیږي کوم چې د امریکې د پخوانو غوښتنو او خواستونو شوي دي. یعنې دا چې پاکستان به په دې غوښتنو صرف مسکی شي، د ډیرو خبرو په جواب کې به معذرت ښکاره کړي او نه صرف به طالبانو سره تعلق برقرار ساتي، بلکې هغه توندلاري اسلامي قوتونه به ځان ته نور هم رانږدې کړي په کومو چې به افغانستان نه د امریکې د وتو وروستو کابل نیسي. د میساچوسټس د ټیکنالوژي ادارې د پولیټیکل ساينس پروفیسر وای پن نارنګ وای چې پاکستان په ظاهره امریکې سره ډیر خوږ دی، خو په اصل کې د امریکې د ستړي کولو او د بې حاله کولو لوبه شروع کړې ده. دوی امریکې نه د زیات نه زیات تروړلو په چکر کې دي. په اصل کې دوی امریکې ته لکه د مئی کونډ اچولې ده او دا څه نوې خبره نه ده. دا کونډ د دوی د لاسه د تیرو څلوېښتو کالو راسې د امریکې په حلق کې انښتې ده. فارن پالیسی خپل رپورت کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی د یو بیان ذکر هم کړی دی. په کم کې چې حسین حقانی ویلی دی چې د پاکستان لخوا د جهادیانو په ملاتړ کې اس کمی نه دی راغلی. زمینی حالاتو کې تبدیلی که راغلی هم ده نو ډیره کمه ده. پاکستان دا وخت سختو اقتصادي بوختو کې گیر دی او د پاکستان د پخوانه دا عادت ته چې د امریکې د امداد د بیا شروع کولو لپاره دوی هر قسمه لوزونه کوي. دوی تر هغه سره د مالی امداد د مخنیوي د ملګرو ملتونو د قانون نه هم ځان بچ ساتل غواړي. مایکل هرش او لارا خپل تجزیاتي رپورت کې نور لیکلي دي چې د صدر ټرمپ عمران خان سره د ملاقات نه یو ورځ وروسته د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د نهې په ورځ ډیر په خوشحالۍ سره په ښکاره دا بیان ورکو چې د پاکستان اوس صدر ټرمپ سره د ذاتي تعلقاتو جوړېدو امیدونه پیدا شوي دي. د امریکې په ځینو پخوانو سفیرانو او د خارجه محکمې په ځینو تجربه کارو افسرانو خډاډه اعتراضونه وکړل او وی ویل چې د الیس ویلز او د لیزا کارټس په وختونو کې د امریکې او د پاکستان د تعلقاتو ټولې دروازې بندې شوې وي. رپورت لیکي چې دا دواړه چارواکي نن هم د امریکې په خارجه محکمه کې کار کوي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې موږ به دې امریکانو چارواکو نه د خبرو دپاره وغ غوښتو خو دوی موږ له موقع نه راکوله. هر کله چې صدر ټرمپ د عمران خان لخوا د پاکستان د دورې بلنه سمدستي قبوله کړه. فارن پالیسی د امریکې د یو پخوانی دفاعي چارواکي د خلی لیکي چې امریکا پاکستان له د ځینو رعایتونو په بدل کې پاکستان نه د عارضي لاسګیرنې تمه کولی شي او هغه دا چې طالبان په امریکانو پوځونو د حملو کولو نه منع کړي. دی دفاعی چارواکی زیاته کړی دا ک امریکا دا تمکې چې وزیر اعظم عمران خان او نورو سره په خندا خوشاله د ملاقات له سبب به پاکستان امریکای سره لاس امداد ته تیار شي، نو دا د امریکای غلط فهمی ده. پاکستان به دی لړکی د امریکای د ورکړې تول مول کوي. دغه دفاعی چارواکی دا هم ویلی دی چې پاکستان غواړي چې امریکا ورته نه یوازې فوجي امداد بیا شروع کړي، ولې دا هم چې امریکا د ترهګرو سره د مالی امداد د مخنیوي په اداره کې پاکستان باندې د کیدونکو اعتراضونو مخنیوي هم کوي او د آی ایم ایف لخوا د قرضونو په جاری ساتلو کې هم منډو کوي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
په پاکستان کې د زیارت یا پنځمې په ورځ قریب ټولو حکومت مخالفه ګوندونو هم مهاله احتجاجونه وکړل او له عمران خان نه یو غوښتل چې د وزیر اعظم له چوکۍ نه دی ګوښه شي. د دې نور جزئیات به نوشیروان قلندر تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کړي.
پاکستان کې مخالفه ډلو په ګرد هیواد کې د حکومت په ضد د جولای 15مه ورځ د تور ورځ په توګه منځلې ده. مخالف ډلو د هیواد د صوبو په هډ کوارټرو، پېښور، کوټه، لاهور او کراچۍ کې غټ غټ احتجاجي او اولسي غونډې را جوړ کړې وي او په دې موخه ګواښ کړی دی چې موجوده حکومت نور د دې جوګه نه دی چې په اقتدار کې دی پاتې شي. پکار ده چې موجوده واکمن د حکومت نه یو خواته شي. مخالف ډلې دریز لري چې موجوده حکومت د پوست په مرسته جوړ شوی او د نور حکومت چلولو اهلیت نه لري، ځکه چې ګرانی ورس پر زیاتیږي او ټولې اقتصادي پالیسۍ یې ناکام شوې دي او د دې ترڅنګ غریب اولس د ګرانې بوج نور نشي زغملې. په کراچۍ کې اولسي غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وویل چې دا وخت په پاکستان کې عدلیه، پارلیمان، جمهوریت او صحافت په شمول هر ادارې ته خطر جوړ شوی دی، نو د دې حالاتو تقاضا دا ده چې موجوده حکومت لمنځه لاړ شي چې ملک بچ شي.
25 جولای پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین اور سیاہ ترین دن ہے.
په پېښور کې احتجاجي غونډې ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سټیج نه سره دا رقم غوګونه پورته کړی دي.
نمنو نمنو استاد حکومت نمنو
مولانا فضل الرحمن احتجاجی غونډې ته وینا هم کړې. دیوای
او د فراڈ الیکشنو په نتیجه کې ستا حکمرانی نه منو، ستا حکومت نه منو او د خلاف با یا نن زمون خبر واورې او یا بیا جنگ ته تیار شې. مونږ د جنگ فیصله کړې ده
او زمون کوم قوتونه ریاستی قوتنا چې د داسې نه اهلو په ملا ولار دي هغه ته هم وایم عقل نه کار واخله. د دې قم عقل په سر مو درېږي. قسم د تاسو هم دغه څه بي عزت ده لکه تاسو سره چې بي عزت
ده. دغه غونډه ته د وامن شلګون مشر اسفندیار ولی خان هم وینا کړي.
زه یو خبر کوم خو ښکارا په ډاګې ویم ورته. نن حالات دا څه زه تر سي دلي دي چې پوش گزاره پر عمل کې کرانا تا تا یو دا څه حد ته زه قیمتونه ورور سوچ چې یو څه فل پوش لري خپل بچون لا تا دو وخت رزق کوم نشي پیدا نو ګو پر عمل کې حقيقي جمهوري انتخابات ضروري دي. هم د وو پوري چې چاله ورکړي په کې د لري ورکړي په مداخله ټولې دي په کې.
په کوټه کې د مخالف ډلو احتجاجي غونډې ته د مسلم لیگ نون ډلې نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي دي چې د عمران خان حکومت نااهله دی او په شای هغه خلک ولاړ دي څوک چې د صوبو ترمنځ فاصله پیدا کوي او د ولس نه د جولای په 15مه نیټه ټاکنو کې د هغوی د رائے حق پټ کړی دی.
پاکستان کې صوبو مې دوریاں پیدا کرنے والے یہ صوبے نہیں ہیں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی چیرمن محمود خان اسکزی هم په کوټه کې ولسی غونډه ته وینا کړې. د ویلي چې باید ججان د پارلیمان غړي او د پاکستان پوزونه په خپل دایره کې پاتې شي، او کو یو اداره هم خپل آئینی حد کې نه پاتې کیږي نو پاکستان به د بحرانونو سره مخ وي.
پاکستان انتہائی خطرناک بحران میں مبتلا ہے، تمام ہمسایہ ہم سے ناراض ہیں، افغانستان ناراض ہے، چین ناراض ہے، ہندوستان ناراض ہے، ایران ناراض ہے، یہ حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں.
محمود خان اسکزی ویلی چھ دا وقت پاکستان پہ خطرناک بحران کی دے، ٹول گاونڈیان افغانستان چین ہند او ایران دا پاکستان نہ خپدی، دا موجودہ حالات و تقاضا داد چھ ٹول خلق یوشی و ملک پچکڑی. بلخوا د جولای په 15 منټې د ټاکنو د یو کال پوره کېدو سره سم د تحریک انصاف حکومت یو بیان کې ویلي دي چې نن ورځ د تشکر ورځ په مناسبت سره ونمانځل شو. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس شکاوان په خپل ټویټ پیغام کې لیکلي دي چې د عمران خان د 1.5 کالو سیاسي هڅو په نتیجه کې کام ته میوه ملاویدل پیل شوې دي.
دا پاکستان کې د اخباری مدیرانو تنظیم د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي مرستیال فردوس شقاوان لخوا د میډیایي عدالتونو د جوړولو وړاندیز رد کړی او د حکومت پر دې اعلان اندېښنې ښودلې دي. نور حال د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
په ملکی کچه د اخباری مدیرانو تنظیم کونسل او پاکستان نیوز پیپر ایډیټر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې کونسل د تفریق پیدا کوونکي هر قسم قانون سازی خلاف دی او په هر فورم به د میډیا لپاره د امتیازی قانون د هڅو مخالفت کوي. ښکاره دی چې پرون د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالي فردوس عاشقوان د میډیایي او مطبوعاتي ادارو د چارو د هواري لپاره د میډیایي عدالتونو د قیام اعلان کړی وو. پرون کراچۍ کې د پاکستان براډکاسټ ایسوسیشن د استادو سره په لیدنه کې میرمن فردوس عاشقوان ویناوا چې دغه عدالتونو مقصد د میډیایي سند تنازع عدالتونو ته وړل او هغوی ته په سمدستي ډول انصاف ورکول باوري جوړول دي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د سی پی این ای جنرال سیکرټری ډاکټر جبار خټک وایي د کله نه چې د تحریک انصاف حکومت راغلی هغه د میډیا د انتظام په نوم نوې نوې ضابطې او قانونونه جوړوي چې داسې میډیا په قابو کې راوستل شي.
پارا اسپیشل ریگولیشن ہے کنا اگے پوجا کنا میڈیا دیر دباؤ باندھ بنا دی اس میڈیا تا ڈائریکٹلی براہ راست اور بالواسطہ تو دیر زیادہ دباؤ دے میڈیا باندھے اور دمرا سخت دباؤ دے دا سی پی این ای او بیان جاری کرے ہو اگے کے منگا ویلی ہو دے سخت دباؤ پا وجہ کنا منگا سیلف سنسرشپ دا کول دا پارا مجبور ہو اور دا سیلف سنسرشپ دمرا خطرناک دے پخوا دلتا عامرانہ حکومتو نہ ہو اگے دور کے ڈائریکٹلی یا براہ راست سنسرشپ ہو اگر دینا ہم دیر سخت او گران دے اور دیر سخت اپنا سنسرشپ منگا سیلف سنسرشپ پا ذریعہ دے پا دا پریکٹس کو.
دا پاکستان حکومت دا میڈیائی عدالتونو دا قیام دا اعلان پا یو داسی وقت کے کڑے چی دا صحافیانو نڑیوال او ملکی تنظیمون وائی چی دا محل پاکستان کی مطبوعاتی ادارے دا تاریخ دا ناوڑا سنسرشپ او بندیزونو سرمخ دے او دا غا تنظیمونو دا وزیراعظم عمران خان لخوا حیوات کی دا مطبوعاتو دا ازادے پا باب لحقا بیان باندے ہم مایوسی خودلے پا کم کی چی حقا ویلیو چی پاکستان کی میڈیا تر ٹھولو زیادہ آزاد دا کس ہم پا پاکستان کی دا امن و امان چاپیریال تر ڈیر حدا خشبی خو خبریالان او نشریاتی ادارے دا بیلا بیلو اڑخون لخوا دا شدید دباؤ سرمخ دی او پرستو کے دا صحافیانو دا حقون لپارا کارکون کی نڑیوال تنظیم رپورٹر وداؤٹ بارڈرز لخوا جاری شوی بیان کی دا میڈیا دا آزادے پا لحاظ سر پاکستان دا یوسل اتیا ہیوادونو پا فہرست کی پا یوسل دوسل ویختم نمبر اچولی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
او په امریکا کې د ډیموکراتانو ترمنځ دا ناری چې صدر ترامپ ته مؤاخذه یا محاکمه شي اوس تر ډیره راکمه شوې دي. دا چې دلیل یې څه دی دا به په دې رپورټ کې تاسو ته محمد عالمگیر وړاندې کړي.
د امریکا خصوصي وکیل رابرټ مولر کانګرس ته د اوروندې وروستو ډیموکراټانو سره د صدر ډونالډ ټرمپ مواخذه کولو موقع د نش برابر ګرځېدلې. رابرټ مولر کانګرس ته دغه اورونه کې داسې یوه خبره یا ثبوت نه وړاندې کړی کوم چې نوی وي. د رابرټ مولر کانګرس ته د وړاندې کولو پر شا مرکزي کردار د کانګرس استخباراتي کمیټې چیرمن ایډم شیف سی این این خبري ادارې ته ویلي، په دې وخت حقیقت دا دی چې صدر ټرمپ د سپینې ماڼۍ نه د ووټونو د لارې به وځي. په کال 2006 کې به د امریکا د صدارت د څوکۍ لپاره بیا انتخابات کیږي، کوم نه چې د صدر ټرمپ تمه ده چې دی به پکې په دویم وار منتخب شي. په خپلو خبرو کې چیرمن ایډم شیف ویل، په دې خبره قانع نه دی چې صدر دی مواخذه شي یا هیواد دی د مواخذې صورتحال سره مخ شي. ایډم شیف ویل، د هیواد لپاره د مواخذې خبره ډیره خرابه تجربه وي او موږ دې خبرې سره په آرام نشو تللی. کانګرسمن جیرډ نادلر کوم چې د کانګرس د عدلیې د کمیټې مشري کوي او چا چې د مولر نه درې ساعته پورې تفتیش هم کړي، هڅه کوي چې د صدر خلاف د مواخذې یا د امپیچمنت کاروایان پیل کړي، خو د کانګرس سپیکره میرمن نینسی پلوسی یې تر اوسه مخه نیولې. میرمن پلوسی ګڼي د دې ګام د لاسه سیاسي دښمنۍ سره مخ کېدل شي او بل دا چې هسې به یې شنډ شي. کو ډیموکریټ اکثریتي کانګرس د صدر د مواخذې قانون پاس هم کی، نو ریپبلیکن اکثریتي سینټ کې د دې ګام لپاره 3.2% اکثریت ترلاسه کول به ورته ګران کار وي چې صدر د سپینې ماڼۍ نه وشړي. کانګرسمن ایډم شیف وای، دا به د دې لپاره خوندور خبره وي چې صدر د مواخذې د لارې د واک نه وشړي، خو ډیموکریټ دومره اکثریت نه لري. نوموړی وای، د مواخذې دا خبره په دې خوخه ده چې د چا د لری کول لپاره دا ډیر زورور تاثیر دی او پر روان مسله کې صدر ګناګار ګرځول زما په لاسو کې دي. د رابرټ مولر د کانګرس عدلیې او استخباراتي کمیټو ته د وړاندل کېدلو پس میرمن نینسی پلوسی د مواخذې خبره په بشپړ ډول پرېښودلې هم نه ده، خو دې پسې تکل کې اورونه هم نه ده شروع کړې. میرمن پلوسی په ډیموکراټانو غږ کړی چې د ټرمپ او د ده د انتظامیې خلاف پلټنې دوامداره وساتي او د هغه قانوني تکل مرستې دې وکړي کومې چې د وایټ هاوس اوسنی او پخواني چارواکو کانګرس کې اورونې نه انکار په صورت کې شروع شوي. میرمن پلوسی خبریالانو ته ویل، کو ډیموکراټان د مواخذې په کیس کې تقویت لیدل غواړي نو د تکل او لټون لپاره دا ځای دی. هغې ویل، د مواخذې لپاره مضبوط کیس هله جوړېدل شي کله چې دا په حقایقو باندې اډانه ولري. حقایق او قانون هغه مدونه دي چې اهمیت لري. کو زموږ مقدمه مضبوطه وي نو په سنټ کې ناست ریپبلیکن غړي به په دې باندې بد ښکاري چې د صدر د بچ کولو هڅې یې کولې او هغه ګناګار وو. میرمن پلوسی دا هم وویل چې د ډیموکراټانو د پلټنو نیټه نشته او دا به روانې وي. د امریکا کانګرس په 415 څوکو کې په 215 ډیموکراټان ناست دي او دوی کې نوی یا لس کم سل د صدر د مواخذې په حق کې دي یا غواړي چې کم از کم په دې اړه اورونه دی پیل شي. ریپبلیکن غړي د مواخذې خبرې پورې خندا کوي او د کانګرس اقلیتي ریپبلیکن ډلې مشر کیوین مکارتی وایي، د مولر د اورونې نه پس د صدر د مواخذې خبرې هیڅ توک نه جوړیږي. خصوصي وکیل رابرټ مولر د دوه شمیاشتو د تفتیش نه پس د 438 پاڼو خپل ریپورت د قانون وزارت ته سپارلی وو او پکې ویلی وو چې داسې ثبوت ورته نه دی ترلاسه شوی کوم نه چې ثابتېږي چې صدر ټرمپ او د روس ترمنځ رابطې وي یا روس په د انتخابات ګټلی وي. که څه هم د صدر ټرمپ کمپین یو شمېر کسانو روسي جاسوسانو سره تعلق یا رابطې وي. رابرټ مولر په خپل ریپورت کې ویلي، یولس پیرې صدر ټرمپ د دوی پلټنو کې خنډ جوړ شوی. امریکا کې دا قسمه کار کول جرم دی او سزا پی کېدل شي، خو د امریکا د قانون وزارت روایت دی چې په څوکۍ باندې ناست صدر مجرم ګرځولو هڅې نه کوي. صدر ټرمپ سوسو واره دا وکړي چې هغه د رابرټ مولر په ریپورت کې پاک ګرځېدلی، خو خصوصي وکیل رابرټ مولر وایي دا حقیقت نه دی.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
Do pukhtano pakur kali khar au khawra sarawandi. Voice of America diva radio ye jawab darkawi. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
قدر منو اوریدم کو د امریکا غږ دی ریډیو دا غدری ساته سارانه خبرونه پام دی ځای فایټر سی کی زفاوت لامی او د خبرونه پروډوسر نو شمع قلندل تاسو نه اجازه خوړو په تو شیبو کې په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي تاسو ته خبرات خوړو.